دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو حرکت وکړو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس وی افغان حکومت په تمه دی چې د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دغه پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر پر مهال خبر شوې ده. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیلېږي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې په غزنی کې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیر شپه ازادي رډیو ته وویل کاندیدان د تلې تر 15 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي. ښاغلی دولتي وایي ټول کاندیدان باید په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو قانون او مقررات په پام کې ونیسي او غاړه ورته کیږدي. کاغلی دولتي پاین حال کې امنیتي ارګانونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسی جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر خزینه بندیانې وبخل شي. ښاغلي غني دا څرګندونې په پرون په غزنی کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د مابس د خزینه بندیانو فهرست ورته واستي څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړې. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیونه یورو نوې مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د 230 میلیون ډالرو معادل دا مرسته به په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د پیاوړتیا او ښې حکومتوالۍ د باوري کولو پر چارو ولګول شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې هیواد بیلابیلې ادارې هر کال په افغانستان کې 230 میلیون یورو مصرفی. هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو د مشکوک کسان د پلازمینې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولې. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغه استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلې د ډلې 40 کلن عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبړه واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګلو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دې له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبې ته رسېدلی. دا سرمشریزه نن رسمن پرانیستل کیږي. دا ولسمشر پوتین نږدې همکار یورو اوشاکوف پرون ویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډېرو حساسو او سختو مسلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. دوشنبې په سرمشریزه کې د بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو ولسمشرانو او د ارمنستان صدراعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدراعظم ګډون پکې کوي. اوشاکوف وویل چې ښاغلی پوتین به د دې سرمشریزې په حاشیه کې د تاجکستان او قرغستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او سورنبای جین بیکوف سره جلا کتنې ولري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته جوړه شوه. د 2023 میلادي کال د فوټبال د اروپایي جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. د اروپایي جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمني کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال فدراسیون اجرایی کمیټي 2-4 په وړاندې د جرمني په ګټه رای ورکړه. جرمني په 1988 کال کې هم د اروپایي جام کوربه و، خو ترکیه پر سګني کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008، 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامې هڅې کړې. جرمني همداراز 2000 په 1940 او 2008 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب هم کړی. د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فائنل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. د افغانستان په ګډون د آسیا د کرکټ د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو دا وروستۍ لوبه ده او ګټونکي به د جام کپ لزان سرویسي. دوستانو خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. اوس هم مخکې له دینه چې د ازادۍ رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغان حکومت په تمه دی چې افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دې پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال هم خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی؟ پر کومو ټکو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې؟ دا به د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورو.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریض کال په لومړیو کې نهایي شو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15 په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینی جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې و برخې لري د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په 2 برخو کې کار کوي.
افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو اوو مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه ورباندې سوې دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کیږي. څلور، د منل شوي اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنوونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د تروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړي دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په 4 غونډه کې پریکړه سوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین اویون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړي غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه سی او تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا کومو ګورو په هغه باندې عمل نه شو. نو اوس ولسونه خو اصل په سولې کې امیدوار دي، د سولې غوښتونکي دي او د جګړې نه نو ستړي شوي دي، غواړي چې سولې په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقه په سر سولې کې لرو، خو هیڅکله عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زمونږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو فکر کوم چې دا ځل به فشارونه، نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندیښنه شولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په وروستي مورد کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پاکستان وی محکمه په دې هواد کې د یو نامتو خبريال د نیولو امر کړی. په دې سره یو بیا په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو ستونزو ته پام وروخته او په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. پر موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ او ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرېږي.
د پاکستان د لاهور ښار لوړې محکمې د روان سپتمبر میاشت په 24 نیټه د خبريال او کالم لیکونکي سیرل المیداد د نیولو امر کړی او له چارواکیو غوښتي چې المیداد اکتوبر په 8 نیټه محکمې ته حاضر کړي. محکمې ویلي دي سیرل المیداد باید پر پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خیانت د تور په قضیه کې د محکمې استمایه غونډې ته وړاندې شي. پر المیداد په 2010 کال کې وروسته تر هغې له پاکستان څخه پر وتلو بندیز ولګید چې له پخوانی صدر اعظم نواز شریف سره یوې مرکې د پوس او حکومت ترمنځ جنجالونه پورته کړل. په مرکه کې نواز شریف د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال بریدونو ته په اشاره ویلی و تروریستي ډلې د پاکستان پر خاوره فعالیت کوي او آیا مناسبه ده چې دا ډلې پریښودل شي چې له پولې واوړي او 160 کسان ووژني. شریف له المیدا سره په دې مرکه کې په پاکستان کې د پوس واک ته په پام ویلی و چې په دې هیواد کې دوه یا درې موازي حکومتونه موجود دي. د پاکستان قضا پر نواز شریف تور لګولی دی چې په دې څرګندونو سره یې د پوځ نوم رسوا او حیثیت یې زیانمن کړی دی. د لاهور محکمه وایي خبریال سیرل المیدا له شریف سره په دې اړه د مرکې په کولو سره هغه ته د پوځ خلاف د څرګندونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو تر اوسه سیرل المیدا په رسمي ډول تورن شوی نه دی. د بشری حقوقو ډلو، خپلواکو خبریالانو، د بسرحده خبریالانو ټولنې او د پاکستان د حکومتي او شمیر سیاسي مخالفانو د خبریال سیرل المیداد نیولو پاړه د لاهور د محکمې پر حکم انتقادونه کړی دي او دا اقدام په پاکستان کې د رسنیو د خاموشه کولو هڅه بللې ده. پاکستانی خبریالې او د اچ نیوز تلویزیون د روانو حالاتو د خبرونه وړاندې کونکې اسما شیرازی ازادي رادیو ته ویلي لومړی د پوز لخوا بیا له فعالیت نه د منوشو سخت دریزو لخوا او اوس د محکمو لخوا پر خبریالانو فشارونه او د ژورنالستانو لپاره د ویرې فضا پراخیږي. په پاکستان کې د بسرحده خبریالانو د ټولنې استازي اقبال خټکوای د خبریال سیرل المیداد د نیولو په اړه د محکمې امر په پاکستان کې ژورنالیزم جنایي کوي. نوموړي ویلي دي راپور لیکل او یا مرکه کول د یو ژورنالیست مسؤلیت دی او څوک څرنګه کولی شي چې د دې لپاره ژورنالیست تورن کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د سیرل المیداد د نیولو په اړه د لاهور د لوړې محکمې پر حکم انتقاد کړی، وایي چې المیدا یوازې د خپل کار په خاطر چې د حقایقو ښکاره کول دي تعقیب شوی دی. د خبریال سیرل المیداد د نیولو امر په داسې وخت کې صادریږي چې په پاکستان کې رسنۍ په بې سابقه ډول تر فشار لاندې دي. پخوانی خبریالان له پاکستان څخه په وتو دي او مخکخ کالم لیکونکي شکایت کوي چې خبری اژانسونه او چینلونه د پوس تر فشار لاندې د دوی هغه مطالب ناخلی چې پر پوس او استخباراتو پکې انتقاد کیږي. له خبریالانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر 1 سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل چې په دې هیواد کې پر رسنیو فشارونه مخ په زیاتې دودي او د پاکستان پوس په پټه خوله د ویراولو او نورو لارو رسنۍ محدودوي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.